سلامونه او ستړي مسي تاسو مشال ریډیو او خبري غړي کی موزا عبد الحی کا کړه کړای کوم هله د سیرو جوړو خوشاله بست پرونه غړي کی د جنونو ریپورتونو تر څنګه مهم ریپورتونه درو پېښور های کورټ هدایت کړی چې د صوبې د خیبر پښتونخوا له نوې وزیر اعلی ځخه دی د سبا تر مازیګر څلور بجو پورې سوګند واخیستل سي
بس فیصله دا وکړله چې گورنر چې کوم دی دا چې کوم استعفا شوې ده دا بالکل ټیک شوې ده هغه گورنر ته دا ډایرکشنز ورکړي دي چې تاسو به سبا چار بجې پورې به هر صورت کې بتاسو د اوت په اخلې
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د علي امین ګندپور پر ځای سهیل اپریدی نوې وزیر اعلی منتخب کړي خو خلګي انتخاب ته څنګه ګوري
سوهیل افریدی صاحب چې زه په هغه معیار باندې زه نه ګڼم چې دا صبح کې چې هغه شی ډیلیور کی کم چې دې صبح سره
دا سی لوبي زموږ سره کیږي چې نن سوهیل افریدی د سټوډنټ نارغه او هغه ناجم او وزیر اعلی کیږي
د خبر سلکسي ز جرګې د تاریخي طالبان پاکستان له مشرانو سره ملاقات کړي چې وسلوال ورته دوی غوښتنې شي دي چې وای پکی داته
دویمه مطالبه یې داوه چې د 2001 نه مخکې قبایلی علاقې په کم حالت کې وي چې موږ شان بیا وی بس
نو ریپورټون هم لرو لمشال ریډیو سره اوسې او سم د خبرونی د فایل ریپورت پېښور های کورټ حکم ورکړی چې د خیبر پښتونخوا له نوی اعلی وزیر ځخه دی د اکتوبر تر 15 می تر ماځیګر پورې سوګند واخیستل سي دا تر هغه وروسته ده چې گورنر لا د علي امین ګندپور د وزیر اعلی په حیث استعفا نه منلي خو اسمبلی سهیل خان نوی اعلی وزیر منتخب کړی دی تریکن صاحب پېښور های کورټ ته درخواست ورکړی وو چې له سهیل خان څخه دی زر تر زر سوګند واخیستل سي په دې اړه زموږ همکار غلام غوث های کورټ ته ورغلی وو او لا غځای دا ریپورت را لېږلی دی
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو زه دا وخت په پېښور های کورټ کې موجود یم او لږ شپه وړاندې مازیګر مهال د پېښلا واورول شو چې کوم د خیبر پښتونخوا د منتخب شوی نوې منتخب شوی سویل افریدی نه د هله پاکستاني په اړه سلمان اکرم راجا د پاکستان تحریک انصاف وکیلو د غیلک سیکریټری جنرال هم نه هغه په دې خواص کې دا دغه کړو چې د کډدنې ریزر تر زر هله پاکستاني شي نو د پېښلا شي کوم د نو عدالت هم د پاکستان تحریک انصاف په حق کې واورول او سبا سلور بجې وخه ورکو چې گورنر د پېښل کریم کندی دی دنه هله واخلې او کپرس کا هغه د هله وانغښتلو نو بیا دی تی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر دی تی هله واخلې نو دغه پېښل ده او په دې اړه باندې د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د اسمبلی پخوانی غړي عائشہ بانو چې په دغه محل باندې موجود و مونږ په خپل موجود خدای سره می په دغه اړه باندې خبرې کړې دي اده تام دراوړو
بس فیصله دا وکړله چې گورنر چې کوم دی دا چې کوم استعفا شوې ده دا بالکل ټیک شوې ده او دا چې کوم طریقې باندې دا ووټینګ شوې ده هغه بالکل ټیک شوې ده او ټولو کې چې کوم لوی خبره ده هغه گورنر ته دا ډایرکشنز ورکړي دي چې تاسو به سبا 4 بجې پورې به هر صورت کې بتاسو د اوت په اخلې
د دې فیصله دا اوریدنې نه وړاندې می د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د پخوانی سپیکر اسد قیصر سره هم خبرې کړې وي چې هغه ولی د عدالت ته دا معاملہ راوړه او د سو ورځې چې په کم په 8 اکتوبر باندې علي امین ګنداپور استعفا ورکړی و نو تر دې دمه بلکې د سبا پورې چې تر سو د هلپ نه یغستې نو د خو وزیر اعلی خپل اپ سوداګر خو داسې نشي چلولې بغیر د هلپ نه نو د سو ورځې بغیر د وزیر اعلی نه د صبح داسې چلیدل نو داږي د ریزو چې یره زر تر زر د عمل تر سره شي هغه دا مویله چې کپرس کا بیا میلیکشن وښینو بیا بم دغه صورتيالې او مونږ به غټو نو عدالت کې مونږ هم دغه درېش خپل کړو نو دا هغه خبرې ده تام دراوو
چې د پاکستان د بچی بچینه د پوسوکا چې عام شهري د غم په دی پوهې ده چې دا ټول کاروایی د قانون تابع شوی ده دا کده کې څنګه قانون شوی چې کم سره دی وځي چې منستر ده خپل اوټور کړی ده اب خپل اوټور کړی ده کنه اغه خپل اوټ ورکړه ده اغه د سملی فل فور ون بلور باندې وې چې ما چې کما ریزاین ورکړه دا ریزاین اوریجنل ده زنه ما نور مزید چې پرستنې مې ورته چې پرسته اوس خبردار چې دا کدا ډیډنګ ټاکټیکس دي دا د پی ټی آی چې کوم حق ته بنیادی تور باندې چې عوامو له بنډې ټرا کړه ده دا ریمنډیټ توهین کیږي یو خو اسیم زمونږ چینو زمونږ سیټونه کم کړی شي اوس چې کم زمونږ 90 سیټونه چې ټونه مطلب ټونه هټه پاتې ده او دا ټول چې په شریکه شینوم ډیر لوی فرق دی نو موږ وګورو دا غواړو چې په دې وطن کې د جمهوریت وي، په دې کې قانون حکمرانی وي، په دې کې د آئین بلدستی وي، د دې کې د ټولو شهریو حقوق برابر وي. نو دا ځو په حیران په دې ما چې اپوزیشن دی وخت څه میسج ورکړي، آیا دای دار څخه خپل کوي کسو کوته وای
دا غلام غوسی له های کورټ زخه مشتری رپورټ را لې په خبر پښتونخوا کې د سویل افریدی د نوی وزیر اعلی منتخبې دوه پاړه د سواد خلکو ویلي چې باید هغه له وفاقه د صوبي حق راوړي او په سیمه کې ستا ترګری ختم کړي. د اکتوبر پر 13مه صوبای اسمبلی سویل افریدی تر هغه وروسته اعلی وزیر منتخب کړ کله چې علي امین ګندپور د تریک انصاف د مشر عمران خان په حکم د وزیر اعلی له چوکۍ استعفا ورکړه. د سویل افریدی د منتخبې دوه پاړه د سواد خلکو نظرونه ورو چې نیاز احمد خان را لېږي.
نو سویل افریدی صاحب چې زه په هغه معیار باندې زنه ګڼم چې دی دا صبح کې چې هغه شی ډیلیور کې کم چې دی صبح ضرورت، مطلب دا صبح چې دا ډېر زیاته د بحرانونو نه وتی صبح دا په دې کې موجوده کړي زیات بحران نه دي، په دې کې سیلابونه راغلي دي، په دې کې زلزلې راغلي دي، په دې کې دا تخریب کاری چې دا موجود دا دلته کې زموږ ګیر چاپېره چې کم قوتونه دي دا غي هم دلته کې نظر خنه ده. زما خیال په داسې صورتحال کې داسې سړی پکارو چې هغه دا ټولې معاملې د ایډرس کولای شوې. اگر چې د دنه ګنډاپور ډېر زیات فیډرل منسٹر پاتې وو، پروینشل منسٹر پاتې وو، په خپل حواله باندې ایجوکیټډ سړی وو، خو هغه هم ډیلیور نه کړی شوه کوم چې هغه نه توقعات وو. زما په خیال باندې سویل چې په هغه معیار باندې پوران دی چې هغه داسې دغه صبح چې هغه له بحرانونو ښکار صبح ده او پای کې ډېرې مسئلې دي، په دې کې ټول د ان اف سي وارډ روان دی. ان اف سی وارډ کې لدې سره نمائنده نشته چې دې بلې کې څوک کړي. ان اف سی وارډ د پنځو کال لپاره د دې صوبې د معیشت دا چې هغه ریډ کې هډی چې دا هغه شی دی چې دې باید مرکز نه سمه ایسته چې دا هغه به دې صوبې ته راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه لاول خو زبده خبر وکم چې دا دیار لس کال وشو کم چیف منسٹر دا وم په توقعات باندې پوره خطرله چې لاسویل افریدی سه بوخي. زما خیال لې چې دا خو بالکل دواسي ګپ لګي صوبه چلول چې دا د صوبه ایڈمنستریټر یا د صوبه مشر چې هغه یو ډیر تکړه او هغه یو ډیر زما په خیال دې چې تجربه کار سره به کار ده کو دا سی لوبي زموږ سره کیږي چې نن سویل افریدی د سٹون نراغه او هغه نه وزیر اعلی کیږي. نو غالبا دا صوبه اسیم تبا دا او نور هم تبا شي دله عمران خان سره به کار دي سنجیده سره به خپل پیټه کتل خو دا لوبي نه په کار چارا ډیر کوم را لک ډیر نه تجربه کار لک او دا د صوبې زمو مشر شي. نو زما خپل رائے دار چې دا صوبه ډیر بیک ورډ لاړ شي، ډیر خراب طرف ته لاړ شي.
زما نوم خو انور خان با او بچا لاله باندې په دې سیاسي سماج حلقه کې یادېګم. دلته کې وي اسمبلی په کار ده، با اختیار په کار ده، وزیر اعلی با اختیار په کار ده، او دلته کې چې په دې صوبه کې پښتانه منحس القام د کوم مشکلات او چیلنجونو سره مخامخ دي چې پاغه کې د ټولو نه لوی د شتګردي بیا د سروې پاکستان په نوم باندې بیا دلته کې د ماين اند منرلز په نوم باندې دا نمونه صورتحال د دې سٹیټ په ذریعہ باندې په موږ باندې د مسلط کولو او کوشش کیږي. موږ د دینی وزیر اعلی او د دې کابینې نه د توقو ساتو، امید تي ساتو چې دې په دې حواله باندې نه د دې چې د باز د استعماري قوتونو نمائندګي وکړي، بلکې د خپل مظلومو پښتنو د خپل ولسونو حق نمائندګي حق ادا کړي.
زما نوم غیرت سبزه ده، د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن زونل ارګنایزر یم. نو نه وزیر اعلی نمنګ دا توقع لرو چې روره ته یو سټوډنټ پالیټکس نه وته سړی سیاسي سړی پاتې شوی سټوډنټ لایف کې د سیاست کړلې په کار داده چې ته خیبر پښتونخوا تر هده پوری د تعلیمي ادارو باندې چې په سټوډنټ پالیټکس کمبین ده دا ختم کی، سیکیورټایزیشن په نوم باندې چې زمونږه تعلیمي ادارې دا وخت په چونیانو بدل شي دي دا پالیسی ختم کی، دا رنګا د پرایوټایزیشن پالیسی ده چې دا تعلیمي نظام چې ده دا په ټیکه باندې ورکول کیږي، د دې مخنیوي په کار ده چې وکړي. دا رنګا د شتګردي د پوزي اپریشنونه دي په کار ده چې تاریخ انصاف په دې باندې پخیمانی او خی چې په 2020 کې دوی د پیزامیت په مشرۍ کې کم مذاکرات کړو، دا غي په نتیجه کې زمون خاورې ته کم د شتګردي راغله، په کار ده چې هغه باندې دوی پخیمانی او خی نه وزیر اعلی
دا سی خبرې خود د دې تیرې مشرانو مکړلې کم چې تیر شوی دي، خو دغه تم او دغه هيله به دي ساتو چې دا کم وینای پرون کړی ده په اسمبلی کې. نو په دغه وینا دی بیا ودرېږي، دا سینه جنن زه یو خبره کوم او سبب بیا بل خبره کوم نو مونږ خو مبارکیم ورکړی دا او پدی کی چې وسره کم خلکو غیر جمهوریت عمل کوو دا غي مونږه مزمتوم کړی دی او چې دومره په امدا قام خوشاله دی او غوږی دا کمی خبرې کړی دی نو په کار د چې په دغه کار کم کار چې دی یادې دی لراغلم چې اولنې کار می عمران را خلاصوللی نو خدای دی وکړي چې زر تر زر دغه سړی د جیل نه را بار کړی او بیا د پښتنو د پاره او د دې صوبې د پاره د ګټي سکارونه وکړي.
تاسو د سواد د خلکو نظرونه واوریدل. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور له خپلې چوکۍ څخه د استعفا اعلان کړی. هو نوموړي د اعلان تر هغې څو ساعته وروسته وکړ چې کله د اکتوبر پر اتمه نیټه د تحریک انصاف جنرال سیکرټري سلمان اکرم راجا خبر اعلان ټول چې علي امین ګنډاپور پر ځای به سهیل افریدی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وي. نوموړي زیاته کړې وه چې کله اعلی وزیر سو نو هغه مهال خیبر پښتونخوا له ترګري او مالی بوران سره مخامخ و. خو د ده په دعوه د خپلې کابینې ګوندي ملګرو عمران خان په مشرۍ یې د صوبې اقتصادي حالت ښه کړی او د ترګري د خطر مقابله یې کړي. خو دا چې د علي امین ګنډاپور د حکومتي کارکردګۍ په اړه شنون کې څه نظر لري شبیر جان رپورټ په جوړ کړی.
دا پاکستان تحریک انصاف سیاسی مخالفین وای چې د ګوند د نورو اعلی وزیرانو په شان علي امین ګنډاپور هم د صوبې لپاره هیڅ ونه کړل. البته بدامنی ترهګری بدخوري سیوا شو او د توکو لوړ نرخونه او بیا انتظامی ناکامي هم ډیره زیاته شوې ده. دغه ډول دوی د بډ رشوتونو سیوا کې دوه هم تورونه لګوي. خو د پاکستان تحریک انصاف صوبه حکومت او د دوی مشران جدا نظر لري. وای چې صوبې له ډیر هر څه کړی دي او چې سند شوی هغه د مرکز لخوا د نه مرستو کېدو دا چې شنون کیسه نظر لري په خصوصي توګه هغه کسان چې په بیلابیلو صوبایي وزارتونو د دوی کارکردګۍ په اړه مسلسل رپورټینګ هم کوي او نظر هم ساتي. نو په خبر کې د جنگ ورسپانې مشر او خبريال امجد عزیز ملک مشال لیډو ته د یمین ګنڈاپور د حکومت منفی اړخونو په باب لوي
گورننس معاملات خو ډیر خراب وو کې ایشوز وو کرپشن دی خلک مطلب ریلیزز دین او هغه باندې خلک پیسې علي پورا سیستم چې کم دی هغه کرپټ شوی دی نو هغه خو مطلب یو کس نه شي ټیکول بل داو چې لکه دوی هغه سه چې کم بیوروکریسي خپل ټایم علي ار سکه اغي بدله داغي بروان وا مونږ قتل چې کارونه سلو دي چې اسی معاملہ ډیر خراب وو. مثال توګه چې صبح کې چې کم دې اپریشن روانو حالت عمران خان وې چې اپریشن بند کړي دلته حمله شوې لائن اډر ډیر خراب وو. هر وخت چې کم دې دلته خلک به وشتل او ایون زیات ټارګټ چې کمو زموږ پولیس او بیا آرمی وا دا ایشوز ډیر زیات وو. بیا سر سکندل غړغړ سکندل
معاملاتو کې زموږ خیال کې صوبایي حکومت مکمل فیل شه او داغي زیات تر فوکس پدیو چې هغه خپل بانی چیئرمین د جیل نازادۍ او نورو کارونو ته توجه نه و. دا الزامات هم دي د صحه پر خبرې ټیکم دي د مرکز سره د دې کم کانفلیکټ او هغه کې صوبې ته دا نقصان شو چې یو خو چې کم د لائن اورډر حواله سره کم فاندینګ بکېدو امنه ده شوی د مرج ډیسټریکټس حواله سره چې کم داغي د ډیولاپمنت او د ریهابلیټیشن خبره و هغه صوبایي حکومت تر لاسه نه کړې شو. مزدا غنم چې د صوبې د خلکو د پاره د تحریک انصاف حکومت د حوالی پزې نقصانات زیات
مالی کشالی
او ہیلتھ کارڈ چې کوم هغه بند شه او ڈیولپمنٹ بند ہو نو هغه دیدا چې مایکرو مینجمنٹ وکړ تنخواہوں مسلم حل شو. بل چې کوم دے ڈیولپمنٹ دا پارا دوی پیسې برابر کې تیر کالم تقریبا 150 ارب نه زیات ورکې دیزل بیا چې کوم دے دوی ریلیزونا ٹک ٹاک روان دي. بیا ہیلتھ کارڈ کې چې کوم دے غړ بیماری آنے وے بون میرو ٹرانسپلانٹ شو یاندا سے یو سلو پنځه دا سے هغه دی چې هغه پکې واچول. بل پشاور دی خان دا پارا دی پیسې پیسے ورکے ازمکا غستو دا پارا بیا سا پاور پراجیکٹ سو آغا کمپلیٹ شو بیا کور سرو گوری نو چکرزے ورکول جنکو تا لکانو تا بزنس تا پارا آغا بیا سکالرشپ شوے
پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت بیا بیا دا داوی لري چې په کم وسایلو او د مرکز نه د کم مرستو به وجود دوی صوبه په خړل چلولی دا. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
او سم یو بل رپورٹ ترازو. د اکتوبر پر 14 نیټه د خیبر ضلع سل کسیز جرګه له تیراز څخه پېښور ته ستنه سوې ده. دوی هلته د وسلوال طالبان له مشرانو سره لیدلی دي. دا تر هغه وروسته د چپوزي چارواکو جرګې ته له طالب وسلوالو سره د خبرو اجازه ورکړې وای چې له وسلوالو سره د وویني او د مسلې حل پیدا کړي. په تیرا کې د وسلوالو او فوج ترمنځ نشته لوجه هلته امنیتي وزیر لا خراب سوې ده چې له کابل ځینې خلک کورونو پرې شوډو ته اړ سوې دي. د فرهاد شنواری رپورټ. اور
د خیبر ضلع خواوشا سل رکنی جرګې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالې ډلې ځنې کمانډرانو سره د تیرا په یوه لرې پرته سیمه کې لیدلې دي. د جرګې غړي وایي چې دوی د خیبر پختونخوا د اف سی ځواک نه وسلوالو سره د مذاکراتو لپاره مهلت غوښتی وو او د ریاستي ادارو لخوا ورکړل شوي شرطونه ورته کېښودل چې له دغې سیمې دې ووځي او خپل فعالیتونه دې بند کړي. خو بیا طالبانو هم دې جرګې ته دوه غوښتنې کېښودې چې دوی له تیرو څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې شرعي نظام غواړي او د فاټا انضمام نه مخکې چې هلته طالبانو تنظیمونو په کوم آزاد حیثیت سره فعالیتونه کړل په هغې زاړه حیثیت کې دې په خپل حال پرېښودل شي. د خیبر ضلع د سل رکنی جرګې ویاند هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د طالبانو دا غوښتنې ریاستي ادارو سره زر شریکې کړي.
یو دا مطالبه وه چې مونږ په پاکستان کې او بیا په خیبر پختونخوا کې او فاټا او بس خصوصا چې تاسو د خیبر په سطح راغلي په خیبر کې چې شرعي نظام وي، چې هر یو کار هر یو فیصله په دې لپاره مونږ ډېر شهیدان ورکړي دي او دا دومره قربانې مو کړې. په افغانستان کې هم شریعت راوستو، امن راغلو، نو دلته چې دا شی راشي. او دویمه مطالبه یې دا وه چې د 2001 نه مخکې قبایلي علاقې په کم حالت کې وی چې موږ شان بیاوی بس دا و نو تر دغه حد پورې خبره وشوه او نور خاص تقریبا سلو نم زیات کسانو جرګه تلې و او واپس کې دی شي. حکومت لا نن سبا کې جواب ورکړي چې بس دغه خبره حکومت لا خو په تاسو ملګې دلې دا خو لکه دا جواب ورکړي چې دا خبره واپ تیرا طرف نه چکه ماغه خلک دي.
نو موډي ویل چې موږ په دې مذاکراتو کې د یو سالس په حیثیت کار کوو او په بیا بیا خپل کردار ادا کولو ته تیار یو.
د خبرو یا مذاکراتو یا څه شی اپشن اوسم مشته خلکو سره کې کومه طرف هم لکه جرګې ولا د خبره مکړه چې کوم له کوزه طرفه اجازه ملويږي او بره طرفه اجازه ملويږي د خبرو، نو موږ هر وخت ورته تیار یو. نور کا کوزي منی او نه منی هغه سره زموږ سکار نشته او کبره منی او نه منی خو زموږ خو مینس کې سالسه کردار دی. بیا ویلم شو ورته چې پچا کې غلطي وی، هغه ویلم شو چې دا غلطي ده کنه.
د جرګې لپاره په تیرا کې د اکتوبر په 12 او 13 نیټه وربند اعلان شوی و چې نن بیرته ختم شوی. د جرګه په داسې حال کې شوی چې د اکتوبر په 10 نیټه په تیرا حیدر کنډو کې وسلوالو د پوز په یو چک پوسټ باندې حمله کړې وه چې لږ تر لږه 11 پوځیان پکې وژل شوي وو. بل پلو د سپتمبر په 26 نیټه د تیرا عینی شاهدانو ویلی وو چې هلته د پاکستان د پوز په یوه هوایی برید کې لږ تر لږه درویشت عادي وګړي وژل شوي. د دې جرګې غړي وایي چې دوی غواړي د تیرا د کشالی کوم متبادل حل راوباسي چې نور پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وانه وړي او نه هم د دې سیمې نه یو وار بیا خلک کډوال شي. د پاکستان پوځي چارواکو په رسمي توګه لا د دې مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په ځایي خلکو غږ کړی چې لنډې مودې لپاره د خپل کلي خالی کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمه ترې پاکه کړي. خو بیا د خیبر خواوشا سل رکنی جرګې ترې څو ورځو مهلت غوښتی چې لومړی به دوی وسلوالو سره وویني چې کوم متبادل حل یې راوباسي او په دې سیمه کې امن قائم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو،
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
او سم جنوبی وزیرستان ته زو هلته د برمل اوسیدونکو پر کومه ځا کړی چې دوی ته د امنیت ورکړي. دوی د اکتوبر په 14 په دې اړه مظاهره هم کړې ده. خلک ځاتوی چې باید حکومت خپل عملداري پر ځای کړي. د په اصل کې د شتي فوج په سیمه کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل برمل اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی او چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د تحصیل برمل اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي
د ضلع یو بل مشر د بدامنۍ حالات په وجه د خلکو مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
پاکستان پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری دلور وزیرستانا نو په علاقہ کې بس ها اغا خوف او اغا غرات یشتا خو ان شاء الله حکومتي چې موږ چرواکي دی اغا نه لګیا دي او امن نو کوشش کوي چې په علاقہ کې روشي خو یل کا مسله ده چې موږ سیول ګورنمنت او سیکورټي فورسز داري دي او سره عوام چې کیندای نو دا د پاکستان عین ته نه دی تایور د پاکستان د عین بلدستی نه غوړي نو موږ په علاقہ کې د
سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیہ و چارواکی دینم نشول پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چپتے سیل برمل کے پوز دے وسلاول پخ خلاف دفی عملیات پیل کری دی او په ضلع کې پولیس او پوز د امن حالات شکاولې د پوره اقدامات کړی دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
چھتا ہر پتا گورا مانند رستہ
تاسو مشال ریډیو او ریا وسم ریپورتونو ترازو کورمی ته بلارسو په کورم کې څلور ورځې وړاندې لمسوزو او لشیرزو سیمه زخه خلګو خپلې کډی استل پیل کړی دي. تر اوسه په سلګونه کورنۍ د ممکنه فوجي عملیاتو لپاره د مختلفو سیمو پر لور وتلې دي. قسم پټل او هنګو کې د اوسېدو سہولت لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي، خو له سیمه بې کوره سوي کډوال هغلته لورتلو انکار کوي. کډوالو په سیمه کې د کیمپ سہولت ورکولو ترڅنګ نورې اسانتیاوې برابرولو غوښتنه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي د سیمې متاثرینو سره مرسته کولو ته چمتو دي. په منځني کورم کې پر 8 اکتوبر په امنیتي ځواکونو تر وسوال برید پس د مسوزو او د شرزو پر ځینو سیمو د پوځي عملیاتو فیصله شوی ده. په غبرید کې د 12 افسرانو په شمول 11 امنیتي وبخشي په غبرید کې د 2 افسرانو په شمول 11 امنیتي سرتیري وشل شوی ول. تاریخ ورغزای ریپورت راکوي.
دا غږ د منځنی کورمې له مسوزو سیمې بې کوره شوي د یو متاثره کس دی چې خپل کور د پرېښودلو پر وخت ځان او نورو خلکو مشکلات بینوي. په یاد سیمه کې ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د الشزو او مسوزو خلکو خپلې کډې وستل پیل کړي. د مسوزو له تور غره بې کوره شوی کډوال عبدالقادر وای تر اوسه په سوونه کورنۍ د ستین تندو ټل او سدې پلور وتلی، خو ډیر خلک لا هم پر دغه خپل سیمه نشي پریښودلی چې د وتلو وس نه لري. عبدالقادر وای که څه هم حکومت د خلکو پر وتلو کې د 2000 روپو مرسته ورکولو اعلان کړی، خو هغه اول چاته ملاویږي نه او کبیا ملوشي نو سره ضرورت نه پوره کیږي.
دا ته دوی وسکی زنه ګوډ ولتا ورکړی مې دي شي زنه ته ورکړي 12000 روپی. نو یو ګوډه حکومت نه کرایې خلی هغه 15000 20000 پوری خلی او دلته دوی 12000 ورکړي. په دې باندې تقریبا دا وخت نه جړه پرونه ده چې دوی دلته حکومت ترتیب دی نظم مزمت خلو کې.
په کورما کې بې کوره شي ډیر متاثرین خپل خپلوانو او یا د یار دوست کورونو ته ورغلي، خو ځینی کورانه داسې دي چې دوی سدو ځایونه لري او نو ورته حکومت د کیمپ سہولت ورکړی دی. د مسوزو ځای مشر ملک سیف الله مسوزای وای حکومت غواړي چې له سیمو بې کوره شوي خلک د ټل او هنګو پر سیمو جوړ شوي کیمپونو ته ورشي، خو هغه د وسیدو لپاره موضوع ځایونه نه دي ځکه چې لري دي او حالات هم ورته برابر نه دي.
نن د موټی ای چې کانګو ته لوړ شه کیم ته او د اډر کړه دې چې تور فلپ نه به د خپل نه پریګده په یو کې مات په یو کې مات ز تور فل نه کوړه نه سو په یو کې مات په کور مینه ده مونه بسی څه چې ته دلته سرکاري زوی په اغه بده مو کاډی نه وځي څه ده ما پوز نه روبوسی د ځکه په سرکاري سکول له کا دفتر ده کا څه شای دی اول بزور ته نه وځو بیا ورسیدا کاډی نه وځي بیا ورسیدا مسوزای نه وځي.
بلخوا په دغړه د منځنی کور می مرسیال کمشنر اکیل جاوید پر 14 اکتوبر مشال رډیو ته ویلی لا علی شرزو او مسوزو سیمو بیکوره کیدون کی خلکو د پاره پر 50 مختلفو ځایونو کې پینټونه جوړ کړي چې پکې نه یوازې د متاثرونو اندراج کوي بلکې ورته د خوراک سکاک او نورو اسانتیاوې ورکولو د پاره هم انتظامات شوي. جاوید زیاتوي د سیمه متاثرینو سره په راوتلو کې د 2000 روپو مرسته کیږي، خو چونکې په دغه لړ کې د 1500 روپو فند راغلی وو چې هغه تر وشل کېدلو پس د مرستو بهیر لږ متاثره شو، خو بیا هم نورې پیسې ورته تر جاري کېدلو پس پاتې خلکو ته به هم د گاډو سہولت فراهم کړل شي. چارواکي دا هم ویلي سومره پوری په علاقه کې د کیمپ سہولت ورکولو خبره ده، نو په دغه لړ کې د خپل مشرانو سره په تماس کې دي. په منځنی کورما کې حکومت په پراخ کچا د عملیاتو فیصله تر هغه اخستی چې پرجوګی کلا د شوی بریت پلټن لپاره لسامه ورغلی د لیفټیننت کرنل جنید عارف په مشرۍ کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دستا د واپسې پر وخت د الشرزو په باندې کې پروام اکتوبر د وسلوال حمله لاندې تر راتلو پس د دوو افسرانو په شمول 11 امنیتي اهلکاران وجل شبی. کڅو هم په یاد سیمه کې د عملیاتو پیل په باقاعده توګه نه دی شوی، خو تر یاد پیښې پس د وسلوالو سره انخطو اور باندې لا هلیکاپټرو د شیلینګ راپورونه ترلاسه شوي چې تر هغې وروسته د مسوزو لا ورسته ملا پخې کلې تالې کټه څېړې گوازې جوړ خورن غاخې جوګي او د الشیزو لا بانډې اسارک منجن سمندر کلې او تور نازونه خلکو کډې وستل پلکړي تاریخ ورغځې مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د خیبر پښتونخوا د کوهاټ چارواکو د یوې اعلامیې لالارې ټولو دفترونو ته حکم کړی چې افغان کډوالو ته د قانوني اسناد نور کوي. د دې اقدام افغان کډوال اندیشمن کړی دي. دوی په خبره چې دوی ته د خپل جایدادونو خرڅول لپاره د اسنادو په جوړولو کې او دارنګ د موبایل سیمونو ترلاسه کولو کې ستونزې پیدا شوې دي. پاکستان حکومت ټولو افغان کډوالو ته حکم کړی چې خپل هیواد ته دې ستانه شي. دا به داسې کې ده چې د اکتوبر پر 13 د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د کډوالو دارلس کمپونه ختم کړی دي. تفصیل د ممتاز پنګش په ریپورت کې.
د کوهاټ تحصیل تحصیلداري یا مشی په محکمه کې ټولو اجلیکونکو ته امر کړی چې په کوهاټ کې میشت افغان کډوالو ته د قانوني ارزونو لیکل بند کړي. د اکتوبر په 12 نیټه د یاد تحصیل ارزلیکونکو ته ترلاسه شوی اعلامیه کې چې د جاري کېدو تاریخ پرې نه دی لیکل شوی ویل شوی چې افغان کډوال نشي کولای چې د کاروبار ملکیت یا د کوم بل قانون عمل لپاره په محکمه کې ارزلیک یا سټامپانه واخلي. کوم ارلیکون کی افغان کډوالو ته سٹام پیپر ورکړي نو دا غل لایسنس یا جواز به لغوه کیږي او پر وړاندې به قانوني چلن ترسره شي. د ضلع انتظامی یاد امر کډوالو په داسې حال کې ستونزمن بلل چې خپل هیواد ته بیرته ستنېدو لپاره خپل جایداد یا کاروبار خرڅول غواړي. د دوی لپاره ازلی کنه ضروری ده. په اړه یې کوهاټ کې مشته افغان کډوال محمد عابد مشال ریډیو ته ویلي باید د ضلع انتظامیه دی یاد امر بیرته واخلي.
فار ایگزامپل چې موږ کور نیسو نو هغه کې موږ سټمپ پیپر لیکل کیږي به چې خپل سکول ته بچی و نسته او ته به ونال د موږ سره دا شی لیکل کیږي. دا چې موږ نوالي دا موږ ته ډیر افسوس دی او موږ حکومت ته دا ریکوست کوو چې دا موږ ته بحال کی. افغانان خاص هم روان دي زی او چې کمیش او میش او بیا تو میش ته پاتې دي موږ سره مهرباني وکړي.
د دین وړاندې پاکستان کې مشته افغان کډوالو د موبایل سیم کارډونه بندیدو شکایت هم کړی وو. په اړه د کډوالو ځای مشر ملک ګل حبیب زدران مشال ریډیو ته ویلي دواړه ګمونو کډوال لستونزو سره مخامخ کړي دي. تر څو پورې چې کډوال په پاکستان کې ستوګندي باید چې حکومت دې ورته اسانتیاوې ورکړي ځکه چې کډوالو کله هم د پاکستان حکومت د قانون څخه سرغړونه نه ده کړې.
موږ د پاکستان هر پریکړه هر خبره چې دا موږ په سر سترګو منو خو خبره دلته ده چې موږ له سیمونه بند شوي دي او سیمونه بندیږي او بل د شتم پیپر چې دا موږ کاروباري خلک یو کاروبار کوو دی یو بل سره دکاندارانو سره شتمونه لیکو ملک سره شتمونه لیکو څوک کورونا نسی کورونا دی وژنه شتمونه لیکو نو د دې وژنه موږ نه د خپل غا خستل شوی دی.
زئی سوداګر او افغان کډوال شیرخان یاد دواړه ګمونه کډوالو لپاره ستونزمن بللی او ویلی دی چې کډوالو په پاکستان کې ډیر په عزت سره وخت تیر کړ باید چې په پای کې د هم ورسره د پاکستان حکومت رعایت وکړي.
نو موږ د اعلی چارواکو نه دا یو ریکوست کوو عاجزانه اپیل کوو چې کم از کم موږ دلته 50 کال تیر کړي خو په عزت سره موږ تیر کړي شکر الحمدلله. او هغه بله خبره چې په معاشرې کې یو نیم کس وي د هغه سزا دی ټولو تمه ورکول کیږي او مونږ سره دی بالکل رعایت وکړي او مونږ ته چې دا کوم سیمونه بلاک کوي یا مونږ ته کوم دا سٹمپ پیپر باندې نامې نو دا دی مونږ سره ډیر رعایت وکړي کو چې ته وطن وي چې با عزت ته ډول باندې مونږ سره همکاري وشي.
یا د موضوع په اړه مو د کوهاټ انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر رحیم الله مسعود سره خبرې وشوي نو هغوی د اکتوبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته ټلیفون د لارې یاد ګم اړین بللې کچېرې کډوال ستنېدو پر مهال خپل دوکانونه یا ځمکې د سٹمپ پیپر یا ارلیکنې لارې خرڅ کړي نو دینه ځای قربت ټولنې لپاره خپل منځي شخړې جوړې دي شي ځکه کډوالو لپاره په ارلیکنه بندیز ضروری وو. یاد امر په داسې محال شوی چې د پاکستان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت لخوا د افغان کډوالو د پیژن پاڼو یعنی د کډوالۍ کارتونو د اعتبار موده ختم اعلان کړي او په کوهاټ کې چارواکو لخوا افغان مشرانو ته ویل شوی چې نور د کیمپونو وزي او بیرته دې خپل هیواد ته ستنه شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
څو ورځې وړاندې د پاکستان فوج او افغانستان کې د طالبانو د ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه جګړه شوې وه چې په کې دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو دعوی کړې وې. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سي جګړې یا تعلقات خرابې شي نو په پاکستان کې یې زور تر افغان کډوالو وځي. دوی غوښتنه کوي چې باید د هیوادونو تعلقات د دوی ژوند باندې ناوړه اغیز ونه کړي. په دې اړه به د شبیر احمد جان رپورټ وو.
په دې ورستو کې د ترهګرۍ په موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د لفظي جګړه ورستو د پولیس رنج دی په یو بل بریدونه هم شوي دي چې پکې د دواړو خونه یو بل ته د مر ژوبلې اړولو دعوی هم لري. خو دا په تاسو حال کې چې وړاندې نه پاکستانی حکومت د ټول افغان کډوالو د بیرته ستنېدو عمل پیل کړی دی. افغان قونسلګرۍ کې د مهاجرینو پخوانی اتاشي عبدالحمید جلیری مشال لیډو ته وایي چې تیرو 1500 کلونو راهسې افغان کډوال چې دلته میشتي خو چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالی راځي نو دغه کډوال پکې ځپلې کیږي. باید داسې ونه کړشي او د مهاجرینو نړیوال قانون او د بشري حقوقو پام وساتل شي.
کډوال د تیر 15 لسیزون را په دې خوا پاکستان کې اوسېږي او هر کله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باندې مشکلات پیدا شوي دي نو ډېرې ستونزې هغه کډوالو ته رسیږي او هغه آزار وضعیت کیږي، همدارنګه ځینې بندیان کیږي او ځینې شړل کیږي، هغه ته مختلف وختونه ورکول کیږي. هغه معصوم خلک دي، هغه مدني خلک دي، هغه په دې سیاسي کشمکش کې اصلا خبر نه دي او نه په دې سیاسي کشمکش کې هغه کومه حصه دي. بنان زه فکر کوم چې څه فکتورونه او څه شاخصونه باید داسې وسیږي چې دواړه هیوادونه د انساني او د بشري حقوقو په اساس باندې هغه په سیاست کې رانه وړي. او یو موضوع به کې د کډوالو موضوع ده او دویم موضوع باید د تجارتي موضوع په دغه تقریبا په دې کړکیچ کې نه وسیږي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د شورا غړي سید اغا وای چې په صوبایي کچه دوی ته هیڅ نه دی ویل شوی خو مرکز لخوا بیا وینا کیږي او وای د جنگ له وجه دا وخت پاډر بندي نه لدا سه هیڅ نشته دی.
په صوبایي سطح باندې تر اوسه هیڅ خبره نشته. یو خدا خبره ده چې پاډر ټوله بندي دي چې پاډر خلاص شي نه خو یو ماجرم نشیدلی چې پاډر خلاص شي به معلومات کیږي نو د وفاق نه وورو په دغه باندې وورو چې دای دي ضروري خو مونږ سه عملی لیدل نه دا کړی په صوبا کې او د مونږ سه قصورم نه دی نو مونږ تقریبا هغه دغه وخت کې راغلی و. نور محمد ترکی سه په وخت کې راغلی و اوس خو مونږ نه یو راغلی نه مونږ سیاست کوم برخه یو دا خو په صلاح وزارې ما نه چې د مونږ ملګرو مشران ټول وې دي جوړوره مونږ خدای خاطر وکړي مونږ دغه سیاست برخه مو جوړوي. مونږ دلته وسیدلی سړی چې ودی کې 15 کاله اوسېږي نو داسې هغه وطن سره سو خیانت نه کوي دا غلطه خبره ده.
د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت تلال چودري بیا خپل ویناګانو کې ویلي چې افغان یا نور بهر ملکیو کډوال او پسې عمل به دوامدار وي او دوی ته نور دلته د اشاره دوه موده نه غځوي او باید پرزاکارانه توګه خپل هیوادونو ته ستان شي. ولې خیبر پښتونخوا کې دغه کډوال په وینا دوی سره د حکومت لخوا نرمي کیږي او هیڅ په زور نه وستل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي. د اکتوبر په 13مه په پکتیا کې یو څه شپېته ځوانانو د برېښنا موبایلونو ترمیم، نجاري او خیاطي په برخو کې شپږ میاشتې زده کړې بشپړې کړې. ځوانانو په دې خوشي څرګند کړه چې په حرفو او کسبونو سمبال سول خو غوښتنه کوله چې دوی ته د خپلو کسبونو اړوند وسایل هم ورکړل شي. بلورته ځایي مسولین وایي د بیکاری د کچې کلمولو په مخه 200 نور ځوانانو ته هم د حرفو او کسبونو د زده کړو پروګرام پیلوي. نجیب الله الخیل ریپورت به وښو.
یاد پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی وو د کسبونو د زده کړو 2 فارغانو عبدالرؤف او حامد الله مشاد رادیو سره په خبرو کې له نور ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سمبال کړي.
د ځوانانو د بیکاری کچه کموي او موږ لپاره ډیر ښه دی. موږ دلته په خیاطي خرپې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړې ګنډل موږ زده کړل. موږ له دې څخه دا وختونه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعضې خلک د دې ځای څخه فارغ شول، هغوی نشي کولای چې ماشینونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی سره موږ دغه خواهشات لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا به ډېره ښه.
دلته مې شپږ میاشتې درس وویلې، درې میاشتې نظري او درې میاشتې عملي کار و.
او د کاري فرصتونه خو غوښتنه کوي چې موږ ته کاري فرصتونه برابر دي.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي. نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سمبال وي. د زازیاری بولسوالی اوسیدونکو عبید الله لزوران وغوښتل چې کار او کسب زده کړي.
چار ځکه تا یو زیت ورځي یو تنه وړي چې تاسو نه شي اسناد دي کوم ځکه د زده کړې کړي دي چې لپاره د زده کړې ته کوم کسب لري کنه. اکثر مونږ غوانانم اکثر اوس چې څه خراب دي بخار مل ته چې غلطه مرته ته کوم بش کې کار کړي کوم کار کولای شي چې تاسو اسناد نه وي تا کار نه کړي تا کسب نه کړي تا ته مال ته بي زائد دي. نو باید تر څوک هم دلته راشي ستنامو کې زده کړې وکړي تر څو راتلونکي کې یاو خ کار ځان ته برابر کی.
بلخوا ځای مسولین وای دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې لپاره سره جوخ د دریمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاری نصر الله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دا غشي یو سره شپته کسان سم پاره او دا تقریبا موږ څلور حرفو کې لرو چې هغه د خیاطي حرفه ده د موبایل ترمیم حرفه ده او سره په څنګ کې د موټر سایکل ترمیم حرفه ده او د برق حرفه ده او لدينا اخواته موږ په نوې حرفو کې چې نن درسونه پیلو هغه الحمدلله شپک حرفې دي چې د دوه حرفو سره سره یو بل د نجاري او د پلسکاري حرفه هم ده.
اقتصادي کارپوهان د حرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي د دوی اقتصادي ځان بسیاینی د فقر او بیوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیرېدو کې اغیزمن او ګټور بولي.
دا مشال رادیو پروند د اکتوبر په 1 د اکتوبر په 1 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د طبي آفتونو یو شمېر قربانیان وایي په دغه ډول پیښو کې درانه زیانونه ورسېدلي خو د مرستو له ژمنو سره سره لازمي مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي اوس چې ژمی موسم مخ پر رسېدو دی دوی لا ډیرو بیرانه یو مرستو ته اړتیا لري. د چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي د بې کیفیته کورونو جوړول د طبي آفتونو له امله د زیانونو د زیاتوالي یو لوی عامل دی. رپورت اورو.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د 3 اگست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي میرمن او دوه ماشومانې په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهیده شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهیده شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ ته د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د 13 کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل دی وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې 13 کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمي مرستې نه دي شوي. اوس مهال اند خلکو وبنه لرو او یو بایلر په 200 افغانۍ اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو لډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلی چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تیرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطا الله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی کې تای 14 صورت
دی. وای په تیرو څلورو لسیزو کې کومې ودانۍ جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي او که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون لیوي خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدل یو بل پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون پر نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هر کال د اکتوبر میاشت سینې سرطان یا کینسر په هوی ته ځانګړی کړی دی. اداره وایي چې دغه میاشت منځول مقصد د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د موزیرنس په علاج او مخنیوي کې مرسته وسی. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هم هر کال په زرګونه ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو په وخت پام وسی نو پوره علاج یې ممکن دی. د صحت نړیوال سازمان د 2023 کال په ریپورت کې راغلی چې پاکستان کې په لاسو کې وشزه د سینې د سرطان ښکار کیږي چې مهم وجوهات د غرنس پاړه د پوهاوی کمی او په وخت تشخیص نه کېدل دي. دا چې د سینې د سرطان وجوهات او علامات څه دي او مخنیوی څنګه کېدای شي اسما ګل ریپورت لري.
د صحت نړیوال سازمان لخوا په کال 2023 کې راغلی راپور ښیي چې پاکستان کې په لاسو کې یو زنانه د سینې د سرطان ښکار ده او په ایشیایي هیوادونو کې د پاکستان په خزو کې د غشره تر ټولو لوړه ده. ځکه هر کال د هاغه هیواد په مېرمنو کې د سینې د سرطان تر 90 پیښې مخې ته راځي. دا ځکه هم چې خزو کې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوی کمی او په وخت تشخیص نه کېدو له وجې دا رنز لا نور خپریږي.
یو ورځ ناست وم په مونځ باندې دعا مې کوله ځان ته مې خیال شو نو دا ګس طرف مې چې دی سینه کې ما ته لږ شانت سوځېدل راته پکې محسوس شول. بیا لاړم شیشه کې مې ځان ته کتل چې دا څه چل دی چې دا چېرته ورانم لاسته یم که دا د څه د وجې مسل پکې اوړېدلې دی که څه تکلیف دی ما ته.
دا غږ د پېښور اوسېدونکي 33 کلنې یوې مېرمن دی چې نه یې غوښتل نوم یې په میډیا خپور شي. مشال ریډیو ته وویل چې د دوو بچو مور ده او 14 میاشتې وړاندې د سینې د سرطان ښکار شوې. نوموړي وویل چې په ناروغۍ پوه نه وه ځکه تر ډېر مودې راهسې د تکلیف سره مخ ده.
کالج ته زه تلم راتلم په کلاسونو لیکچرو کې به بیزی وم خپل روټین چې دی نو هغه مې ډېر ډسټرب شوی و د دې وجې. دا داسې مسله ده چې ما چاته ویلې نه شوله او تکلیف مې ورځ ته ورځه سیوا کېدو. بیا چې دی نو خاوند ته مې ویله نو هغه راته ویل چې زه راځه چې ډاکټر ته لاړ شو. اول لاړم پېښور ته هلته کې راته ډاکټر وویل چې دا شوکت خان هم ته بوزه او هلته کې ورله ټېسټونه وکړه چې هلته کې مې شوکت خانم کې ټیسټونه وکړل نو هغه کې غوټه راغله په ټیسټونو کې او بیا چې دې نو ماته ویل چې ستا کینسر دی کم چې په اولنی مرحله کې بیا مې د هغه نه پس علاج شروع کو او علاج مې لا روان دی.
دا چې په خزو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسییشن مشر ډاکټر سیما عابد مشال ریډیو ته ویل چې ټولنه کې زیاتره خزې په غیر مستند علاج و خرابي او دا ځکه هم چې دغه زنانه د سینې د سرطان د نخو نښانو نه ناخبرې وي ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سه ګیلټي بریس کې یا چرته سه ډسچارج یا وینا یا بلډ راتلل شروع شي یا د آم پټس کې سه سویلنګ راشي یا هغه کې سه فیمیل ډاکټران دیری دی هغه چیک اپ کولی شي. خدای مکه چرته سه دا سه ګیلټي هغه ډاکټر ته دا سه ښکاري چې هغه بریس کینسر دی نو هغه بیا الټراساؤنډ لره ریفر کی کینسر یې نو بیا هغه کې فورن پته ولګي دا بریس کینسر ګیلټي چې کمې دی هغه ریموو کی سرجیکلی یا ګیلټي ریموو کی یا چې دې پورا بریسټ ریموو کی.
ډاکټر سیما عابد زیات کړه چې د سینې د سرطان لګېدو زیات خطر هغه مېرمنو ته وي کوم چې خپل بچو له پینور کوي او یا هغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندې د ویانې په زیات مقدار کې خوري. نوموړي زیات کړه چې چیرې زنانو کې د سینې د سرطان تشخیص په وخت وشي نو د زر رغېدو امکان یې زیات وي.
یا چې د خزه بچی نه یا یو بل کانسپټ هم شته چې خزه چې کمې د ماشوم لا خپل پینې ورکړي ٹرن رسک فیکٹرز دی چې کم یو اسوسییټډ دی بریسټ کینسر سره. بریسټ کینسر چې کم یو دی دا غي څلور سټیجز دی سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 او سټیج 4. سټیج 3 او سټیج 4 چې کم یو دی دا غي لګ ایکستنسیو سټیجز دی پیشنټ ته پته ولګي دا سه چې هغه ته سټیج 3 یا سټیج 4 دی نو ځکه دا غي لګ سروایول چانسز ریډیوس کیږي چې څنګه سټیجز زیات شي دا غي سروایول چانس چې کم یو دی ریډیوس کیږي. لګ سټیج 1 سټیج 2 کې ریکوری کوئک کیږي اور پیشنٹ سروائیول چې کمی دی هغه خشي دی سره کا سټیج 1 او سټیج 2 باندې ډایګنوز کیږي پیشنٹ.
بل اړختا په خبر کې د اټومک انرژي ایرنم کینسر روختون ډایریکټر ډاکټر عاکف الله خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکارا کیدونکو هر یو غوټه کینسر وي خو بیا هم د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګم یاندې خواندې تاسو کې کم سرطانو نه دی د سینې تا چاته کیږي او دینه دا بچاو س طریقې کار کې دیشي د چا په فاميلي کې چاته مخ کې کانسر شوی خاص کر د سینې کانسر شوی دای په لور کې یا په خور کې د کېدو امکان لږ زیات دي نو دغه زنانو ته لږ زیات محتاط کېدل پکار دي. دا صرف ریسک فیکٹرز دي ضروري نه ده چې د چا فاميلي کې کانسر وینو او هغه ته ضرور وشي. د زنانو بعض بيماريانو سره هم د دې تعلق وي یو خاص عمر کې هم د کانسر کېدو امکانات لږ زیات شي لکه سلوی خونه 500 کال پورې دی ایج کې د کانسر کې دو امکان لږ زیات وی. کوشش تا کول پکار وی چې وزن مناسب اوساتل شي نارمل ایکسرسایز وغیرہ لږ خپل کوي خلک او په خوراک کې فرایډ سیزن ډیر کم خوري سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی.
ډاکټر عاکف الله خان دا هم ویل چې دوی د کانسر د علاج په اړه هر کال د اکتوبر میاشت کې خزو کې د سینې د سرطان د مخنیوي په اړه هلي ځلی کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي.
پاکستان اټومک انرجی کمیشن چې څونه کینسر هاسپټل سی دا د اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ورکړي څونه مریضان په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او کچا ته غټه وی دا غي معاینه به هم کوو. سکریننګ دا هغه خزو کیږي چې چا کې غټه نه ظاهر شي خو دا غي ریسک فیکٹرز وی نو مونږه غي دا یو احتیاطاً ایکس ری او کوو نو دا سہولیت په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکوو.
د صحت چارو په هان وای چې پاکستان کې زیاتره خزی د صحت په اړه پی خستونځو حال چاته نوایي چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنځونو تشخیص په اخیری مرحله کې وشي چې علاج مشکل وي او ژوند ته پکې خطر هم زیات وي. آسما ګل مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا او نازکا وڑا وڑا چنے دا ہے ہے خندارا تا کبھی آدارا تا کبھی خندارا تا کبھی آدارا تا کبھی ہم مینا کبھی عمرا نہ شرمی گلے بنے دا
سرائی مینا دا اتلا گل خوٹے دا